سلامونه ته بجې شوې په رواني وسات کې د درسي سات خبرونه ترڅنګ خبرونه او راپورونه هم درته لرو. خو په پیل کې لند خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږي کوونکې اداره او چا وایي د دې لپاره چې په دې ساړه ژمي کې دوی ډاډه شي چې مرستې بېوزلو ښځو او بې سرپرسته ماشومانو ته سمې رسېږي، ښځینه کارکوونکې مهمې دي. طالبانو په تېره میلادي میاشت کې په نادولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز ولګاوه. وچا په ټویټر کې لیکلي دي چې له بېوزلو سره د کمپالو او د ژوند د ژغورلو د نورو ضروري وسایلو مرستې کوي. روانه اونۍ د افغانستان په ډېرو سیمو کې د سړې هوا وړاندوینه شوې ده. د ځینو راپورونو له مخې د تودوخې درجه به د سانتي ګریډ په حساب د افغانستان په ځینو سیمو کې تر منفي 15 درجو پورې ورسیږي. ایران وایي په کابل کې د طالبانو واکمن حکومت په رسمیت نه پیژني، خو له دې ادارې سره په بیلابیلو برخو کې ارتباط لري او په تعامل کې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان تېر ماښام د لبنان د سفر پر مهال په پلازمینه بیروت کې وویل د نجونو او میرمنو د زده کړو مخنیوي له اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دی. نوموړي د دې اعتراض سربیره دا خبره وکړه چې تهران د افغانستان له اوسني حکومت سره سوداګري کوي، مرستې ورلېږي او د دې هیواد د خلکو ملاتړ کوي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پوهنځي بند کړي او تیره میلادي میاشتې تر دویم عمر پورې د پوهنتون دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ بندې کړې. د طالبانو دا پریکړه په نړیواله کچه غندل شوې ده. په فاریاب ولایت کې د څلورو شپنو او سلګونو پسونو د لار درک کېدو خبرونه خپاره شوي. په ژواک اژانس په ټویټر کې لیکلي چې دا شپانه او 400 پسونه د واورو د ورښتونو له امله تریتم شوي دي. د ځینو ادارو له اټکل سره سم نن په فاریاب کې د تودوخې ټیټه درجه منفي 11 او لوړه منفي 3 درجې د سانتي ګریډ اټکل شوې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي د کرکټ د نړیوالې شورا له مرستیال سره د استرالیا او افغانستان ترمنځ د لغوه شویو لوبو په تړاو خبرې کړي. د کرکټ بورډ د اجرایوي پلاوي مشر نصیب خان پرون وویل چې په تفصیل خبرې وشوې، خو ده د شویو پریکړو په اړه جزئیات نه دي ورکړي. د راپورونو له مخې ټاکل شوې ده چې ډېر ژر د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي د دوهم ځل لپاره د کرکټ د نړیوالې شورا له مشرانو سره غونډه وکړي. استرالیا په افغانستان کې پر نجونو او میرمنو د زده کړو او کار د بندیزونو په خاطر درې یو ورځنی لوبې له افغانستان سره لغوه کړې. ټاکل شوی و چې دا لوبې په مارچ میاشت کې په متحده عربي اماراتو کې وشي. د محمد نبی او راشد خان په ګډون د افغانستان د کرکټ ډیرو لوبغاړو دا پریکړه غندلې ده. ترکیه دې ته چمتووالی څرګند کړی چې په اوکراین کې د اوربند لپاره فشار راولي. انقره وایي چې نه مسکو او نه هم کیف په دې جګړه کې د بری چانس لري. په بهرنیو چارو کې د ترکیې د ولسمشر سلاکار ابراهیم کالین پرون وویل داسې نه ښکاري چې په راتلونکو میاشتو کې د اوکراین په جګړه کې ښکېل لوري د سولې د یو پراخ تړون په تکل کې وي. د کالین په وینا بیا هم کېدای شي چې د ویجاړوونکي جګړې پراخ لګښت ډېر ژر د دې هیوادونو نظر بدل کړي او اوربند ته غاړه کېږدي. ترکیه چې ناټو غړي ده د اوکراین او روسیې د سولې د مذاکراتو د لومړیو دو غونډو کوربه پاتې شوی. ازادي راډیو ته غوښتل خبرونه مو واوریدل. د دې ترڅنګ به په روانه خبرونه کې واوري د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو له افغانانو سره د مرستې په خاطر ورسره تعامل کوي.
د ایران اسلامي جمهوریت د افغانستان د خلکو ملاتړ کوي، له افغانستان سره سوداګرۍ ته ادامه ورکوي. ایران د افغانستان وسني چارواکي په رسمیت نه دي پیژندلي.
د افغانستان د صرافانو او پولیس خدماتو د ټولنې مشر وایي له پولیس شرکتونو سره د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ناسمه همغږي لامل شوې چې د ډالرو په وړاندې د افغانۍ ارزښت یو ځل بیا ټیټ شي.
همغږي نه لرو له اړوند ادارو سره، خصوصا له افغانستان بانک سره.
بریتانیا غواړي پرمختللي ټانکونه اوکراین ته ورکړي. د دې ترڅنګ درسي ساعت خبرونه او نور مطالب هم لرو که راسره وي وابه وري.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوس هم راپورونه د نوبل د سولې جایزې ګټون کې ایرانی حقوق پوه شیرین عبادی په ګډون د نړۍ څخه باندې 900 شخصیتونو له نړیوالې ټولنې په یو لیک کې غوښتي چې له بیلابیلو ډیپلوماتیکو لارو د طالبانو پر مشرانو فشار راولي چې نجونې زده کړو او کار ته پرېږدي. بل ورته د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان چې د اسلام له نظره د نجونو پر تعلیم ټینګار کوي وایي چې تهران له طالبانو سره روابط لري او په تعامل کې دي. تفصیل په دې راپور کې
په هغه لیک کې چې د میرمن عبادی په شمول 910 کسانو لاسلیک کړی دی دا پوښتنه شوې ده چې آیا په افغانستان کې دا جرم دی چې څوک نجلۍ وي. په دې لیک کې د اسلام له نظره پر ښځه او نارینه د زده کړو پر فرضیت ټینګار شوی دی. دا هغه مسله ده چې پرون د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د لبنان پلازمینې ته د سفر پر مهال یاده کړه او ویې ویل
معتقد هستیم محروم کردن زنان و دختران از تحصیل
په دې باور لرو چې لزدکرو د نجونو او ښځو محرومول د ستر پیغمبر له رحماني اسلام او له اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي.
شیرین عبادی یوازینی ایرانی ده چې د نوبل د سولې جایزه خپل کړې ده او له نږدې 14 کلونو راهیسې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي. په هغه لیک کې چې دی لاسلیک کړی دی په افغانستان کې د بشري حقونو د څار د مخکینی ځانګړي راپور ورکوونکي کمال حسین د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د مخکینی ځانګړي راپور ورکوونکي رادیکا کومار اسوامي او په سلګونو نورو فعالانو نمونه لیدل کېږي. په دې لیک کې له نړیوالو دا غوښتنه هم شوې چې د طالبانو پر مشرانو د بندیزونه ولګوي چې نجونې زده کړو او کار ته نه پرېږدي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عبداللهیان بیا وایي چې دوی په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره همکار دي.
د ایران اسلامي جمهوریت د افغانستان د خلکو ملاتړ ته او له افغانستان سره سوداګرۍ ته ادامه ورکوي چې له دې هیواد سره مرسته وشي. ایران د افغانستان وسنی چارواکي په رسمیت نه دی پیژندلې خو په بیلابیلو برخو کې له دې چارواکو سره ارتباط لري، په تعامل کې دي او خبرې اترې ورسره کوي.
عبداللهیان د جمعې پر ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفون هم خبرې وکړې. وروسته بیا داسې خبر خپور شو چې ایران د چهارشنبې د ورځې د بلید په تړاو خپل خواخوږي څرګندوله. د چهارشنبې پر ورځ په کابل کې د بهرنیو چارو د وزارت مخې ته په چاودنه کې د ملګرو ملتونو په وینا لږ تر لږه 10 کسان ووژل شول او تر 50 ډېر ټپیان شول. د دې بلید مسؤلیت داعش خراسان څنګه منلی دی؟
و موریدل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وایي د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني خو له افغانستان سره د ستونزو د کمیدو په خاطر همکاري کوي. د څرنګه همکاري ده د سیاسي چارو د کتونکو نجیب آزاد نظر مو پخستای.
ایران تل د افغانستان په مسایلو کې شکیل وو او دا رول یې تل منفي وو. سره له دې چې ایران د طالبانو حاکمیت په رسمیت نه پیژني خو د دوی سره تقریبا هر ډول ډیپلوماټیک اړیکې لري او دا اړیکې په یو نه یو ډول د طالبانو حاکمیت تقویه کوي. دا اړیکې یوازې د طالبانو له ادرسه ایران ته د کوم ګواښ د مخنیوي په خاطر دي او دویم دا چې د ایران نورې ګټې لکه د هیواته د افغانستان د اوبو د بهیدلو مسله همدارنګه د افغانستان د غربي حوزې څخه ایران ته د طالبانو لخوا د ګراند بایو ډبرو قاچاق یا لیشت هم شامل دی په دې اړیکو کې.
آزاد صاحب، ایران هغه وخت له طالبانو له مشرانو سره اړیکې درلودل چې په کابل کې جمهوری نظام حاکم وو او اوس ایران له هغو څو محدودو هیوادو څخه دی چې په کابل کې سفارت نسبتا ډیر فعال دی. د دې سربیره ایران ولې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني؟
ایران په تیر کې هم د طالبانو سره نه یوازې چشکاره او پټیړی کې درلودې بلکې تر ډیره بریده یې تجهیزول هم په وار وار د افغانستان په غرب کې د طالبانو څخه د ایران د سخت وسلې نیول سوي دي. ایران دا کار د امریکا په وړاندې د طالبانو د ملاتړ په مخه کوي خو اوس د طالبانو کړنې ټول نړۍ غندي نو ایران نشي کولای چې په ښکارا د وداسي نظام ملاتړ وکړي او رسمیت او پیژني چې ټول بشري حقونه تر پښو لاندې کړي.
ایران دا ویره نه لري ستاسو په باور چې پر کابل واکمن سنی مذهبي حکومت شاید ایران د نن له سنیانو سره روابط ټینګ کړي، له غو سنیانو سره چې په تهران کې د شیعه او د حکومت پر ضد یو شمېر کسانو وسله راخستې ده او جنو مشانو په ورستیو کې د اعتراضونو پر مهال هم ویل چې په ایران کې له سنیانو سره دوه ګونی چلند کیږي.
ایران پوهیږي چې طالبان یوازې په ښکاره ځان د دین مدافع بولي، خو په واقعیت کې هیڅ ډول دینی ارزښتونو او اسلامي یا فقهي یا فکری مکتب ته وفادار نه دي. ایران پوهیږي چې طالبان د سیمې او د نړۍ د قدرتونو جوړه کړل سوې یو استخباراتي ایدیالوژي ده. نو دوی په هیڅ نو ان نشي کولی چې د ایران سنیان د حمایت کړي او د ایران په وړاندې د یو ګواښ هلته وزېږوي، بلکې ایران غواړي چې پر طالبانو همدومره نفوذ ولري لکه د دوی مذهبي مخالف فین لکه عربستان چې لري.
د سیاسي چارو شننکې نجیب آزاد چې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د هغه څرګندونو په اړه چې ویلي وو د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو له افغانستان سره د ستونزو د کمیدو په خطر همکاري کوي تبصره کوله.
تر دې وروسته ازادي راډیو د شپې له خوا هم واوري د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنۍ څپه 12.9 در سره یو. د ورځې له خوا د پخوا غونډې د سهار لوو د ماشام تر 2 بجو کولای سي. موږ پر لنډو څپو 19.25 مترو باندې واوري.
د افغانستان د صرافانو او پولي خدماتو د ټولنې د معلوماتو لمخې اوس مهال د هیواد په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 90 افغانۍ بدلیږي. د دې ټولنې رئیس میرزا کټوازی د ډالرو په وړاندې د افغانۍ یو ځل بیا رالویدل له پولي شرکتونو سره د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ناسمه همغږي بولي. د هغه په وینا نه همغږي او په بازارونو کې د زړو ډالرو موجودیت د افغانۍ ارزښت راښکته کړی. نور جزئیات د خطر پردیس په راپور کې.
ورسته له هغه چې افغانستان ته د ډالر د نقدي کچوړ د لیک بهیر وزندید او نړیوالو بشري ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول، دغه چاره د ډالر په وړاندې د افغاني ارزښت راښکته کړ. په تیرو درې اونۍ کې د یو امریکایي ډالر په بدلولو کې څه باندې 2 افغاني توپیر راغلی او د افغانستان د صرافانو پولي خدماتو ټولنه وایي چې اوس مهال یو امریکایي ډالر په 90 افغاني بدلیږي. د دې ټولنې رئیس میرزا کټوازی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د ډالر په وړاندې د افغاني درالوېدو لاملونه داسې بیان کړم.
علت یې په دې خاطر ده چې افغانستان بانک کوم اکشن چې اعلانوي، اکشن کولس میلیونه اعلان کړي او هغه بیا 6 میلیونه مارکیټ ته ورکوي او هغه هم داسې وي چې یعنی نوي ډالر نوي زاړه ډالر په مارکیټ کې بیا خلک لاس ورته نیسي. نو یو علت خو دغه د دفتن لپاره، اما متاسفانه چې ښه همغږي نه لرو له هغه سره، اړوندو ادارو سره، خصوصا له افغانستان بانک سره.
نوموړي همدارس له افغانستان غونډیو هیوادونو ته د ډالرو د قاچاق مسله هم د اندېښنې وړ خوده، خو په وینا یې دوی د مخنیوي لپاره هڅې پیل کړي. له هغې وروسته چې طالبانو په ټول غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار کولو بندیز ولګوه، یو شمیر غیر دولتي ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وسنډول. دغه شان د تیر 2022 میلادي کال د دسمبر له 14 را پدې خوا د ډالرو هیڅ نقدي کچوړ افغانستان ته نه داستول شوی. حال دا چې له یادې نیټې وړاندې هر اونۍ د ډالرو یو نقدي کچوړ کابل ته رسیده. خو استاد د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک وایي چې د شنبې په ورځ د ډالرو 40 میلیونی کچوړ تر لاسه کړی ده. دغه بانک په خپل ټویټر باندې لیکلی چې یادې پیسې په کابل کې یو سوداګریز بانک ته سپارل شوې دي. له دې سره خو کې یو شمیر کابل میشتي به د افغانۍ د ارزښت بیا رالویدو ته اندېښنه لري. فخر الدین او سلیم:
څلور 15 ورځې کېږي او ستر بل ډالر قیمت زیاتیږي او د افغانۍ خپل ارزښت تلا سور کوي. کچیرې دغه لړۍ ادامه پیدا کړي نو اقتصادي ستونزې خوشته، دا اقتصادي ستونزې به لا هم زیات شي.
لکه نن په افغانستان کې د امریکا له خوا حکومتي بستې بندې شوې دي، د ډالرو قیمت بیا مخ په بره روان ده او معمولا هغه کسان چې په افغانستان کې ژوند کوي یو خلمخې یا لوړان دي، دوی له بیوزلۍ او فقر سره مخ ول. کله چې د ډالرو بیا پورته لاړه، د خوراکي توکو بیا هم ورسره لوړې شوې.
د ډالرو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت رالویدو ته داسې محل اندېښنې زیاتې شوې چې له دې وړاندې هم په افغانستان کې د افغانۍ په وړاندې د ډالرو بیا لوړه شوې وه. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، افغانۍ خپل ارزښت بایلود، ان تر دې چې یو امریکایي ډالر په 130 افغانۍ هم بدلیده.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو واوري.
مخکې مو واوریدل چې د صرافانو او پولي خدماتو د ټولنې د معلوماتو له مخې د هیواد په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په نوي افغانۍ بدلیږي. د دې ټولنې رئیس میرزا کټوازی د ډالرو په وړاندې د افغانۍ یو ځل بیا رالوېدل له پولي شرکتونو سره د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ناسمه همغږي بولي. احمد تکل ښاغلي کټوازی سره په دې اړه خبرې کړې او په پیل کې ترې پوښتلي دي چې د افغانستان بانک پالیسي په کومو دلایلو ناسمه ده.
د مصرفانو د اتحادی د رئیس په توګه تقریبا دوه میاشتې کېږي چې زه د پوسټ د انتخاباتو له لارې ټاکل شوی براغلی یم. بار بار موږ تلاش کړی دی چې د افغانستان بانک سره ښه همغږي ولرو، اما تر اوسه نه یې توانېدلی چې موږ له افغانستان بانک سره یوه ژبه پیدا کړو او ښه همغږي ولرو. په لحاظه په افغانستان کې بانکي سیستم په ټپه درېدلی ده او موږ یو نیم کال چې امارت اسلامي حاکمه سوی ده په افغانستان کې ټول دا د ستوت په افغانستان کې د تجارانو د حکومت د عامه خلکو د صرافیو په توسط دی، او په دې برخه کې موږ کافي تجربه لرو. نو موږ غواړو چې افغانۍ له افغانستان بانک سره په ښه همغږي سره یو ثبات وساتو. خدای نه خواسته داسې یو ناورین رامنځته نه سي لکه د تومنو پاک لسی ډیر زیات د افغان ډالرو په مقابل کې خراب شو.
سوال دا دی چې په کوم دلایلو تاسو فکر کوئ چې د افغانستان بانک پالیسی ناسمه ده؟
تکل صاحب، د افغانستان بانک یو خو پالیسی په دې اکله باندې موږ سي انتقاد پیلرو. د اعلان وکي تقریبا ولس میلیونه یا 15 میلیونه ډالر لیلام او هغه بیا په بازار کې تقریبا 15 میلیونه سي. نو په دې اکله دغه په بازار کې یو نو اعتبار ته هم د افغانستان بانک زیان رسوي او بل د افغانۍ د ملي هویت ساترو ته هم زیان رسوي، او بل په مقابل کې صرافان سيزي الته زړه ډالر ورکول کیږي. نو په دې خاطر باندې افغانۍ تقریبا څه کم دوار په خپل ارزښت لاس اور.
اوس چې د نړیوالو مرستو له افغانستان سره د بندیدو لګواخ سره مخامخ دي، هغه لای کټوځي د افغانۍ په ارزښت به نور هم اغیز وکړي دا؟
بلې، تیر ورځ ما دی یو نامه دی سیاسي برخله رئیس سره په دیاکل واضح خبر لري چې نړیوال باید له افغانانو سره داسې چلند ونه کړي چې هغه سیاسي او مرستندوی مسائل سره ګډ کړي. په لحاظ کچيري دغه پیسې چې 40 میلیونه ډالر دی هفتي افغانستان ته ورکول کېدل او دا درې هفتي کېږي چې ځنډیدلې وو. نو په دې خاطر باندې سلوي خو په افغانستان کې خوارزواکي ده او له بلې خوا زمې ډیر سخر روان ده. نو کچيري د امرستي دريږي ډیر صدمه افغان ولسته رسیږي. نو موږ له غوښتنه له دینه دا وسی دا باید هم زیات شي او هم ونه درول شي. نو په دې اکل نن خوشاله یو چې بیا غلړی شروع سو چې هغه بسته امرستي چې 40 میلیونه ډالر وو او افغانستان تر ورسېدل.
مننه. او یو ورسته پښتنه کټوازی صاحب چې په نوی 2023 کال کې چې وسی دغه د یوازې 2 اونۍ شوې دي، د افغانۍ د ثبات په اړه تاسو وړاندوینه او پیشبینی څه ده؟
موږ تاسو ته ډاډ درکو، خپل وطنانو ته ډاډ ورکو. افغانان پیاوړي خلک دي. موږ په دې اکل کې ان شاء الله کار کوو چې موږ خپل افغاني ملي هویت مو ده او ثبات وساتو. اما مرستندوی مرستې ډیر زیات اثر لري. څنګه چې نن هغه کڅوړه کابل ته رسیږي، موږ سهار یو ډالر په نیوی افغانۍ باندې تبادله کیدول او څنګه سمرستي کابل تر رسیدي او متمات اگر الویږي او په ناتي افغانۍ باندې یو ډالر په ماشپین کې تبادله کیدول. نو موږ لم رستندوی هیوادونو نه غوښتنه ده د سیدې په دې سخت شرایطو کې د افغانستان داس او د افغانستان د نارینه او خزینه لاسنیوي وکي. نو کچيري دې هم هغه چلند لمخ سره شروع کړي لکه څنګه چې اوس موږ په یو بد اقتصادي وضعیت کې یو، نو دا به ډيري بد نه خالي ولري.
د صرافانو او پولي خدماتو د ټولنې رئیس میرزا کټوازی و چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت ټیټېدو په عواملو خبرې کولې.
ازادي رادیو .com
برېټانیا غواړي پرمختللي ټانکونه اوکراین ته ورکړي. تر دې مخکې د ناټو بل غړي پولانډ اوکراین ته یو شمېر پرمختللي جنگي ټانکونه سپارلي وو چې بیا فنلند هم ورته ګام واخیست. له نږدې یولس میاشتو راهیسې چې روسیه پر اوکراین برید کړی، تر اوسه پورې داسې پرمختللي ټانکونه کیف ته چا نه ورکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د برېټانیا سر اعظم ریشی سوناک د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال د چیلنجر دوه ټانکونو او نورو توپچي سیستمونو په تړاو توضیحات ورکړل. د دې مکالمې چې پرون وشوه، جزئیات د برېټانیا صدارت خبره کړې دي. ریشی سوناک تر دې مخکې خبریالانو ته ویلي وو چې له خپل دفاع وزیر بن والاس څخه یې غوښتي دي چې له اوکراین څخه د ملاتړ په ترڅ کې د نورو پرمختللو ټانکونو د چمتو کېدو چارې مخته یوسي. د 2002 میلادي کال د فبروري له څلورمې راوروسته چې روسي پر اوکراین غیر موجب برید پیل کړی دی، دا لومړی چل دی چې برېټانیا درانه زرهي وسایط اوکراین ته سپاري. د برېټانیا د دفاع وزارت د چارواکو په وینا، تېره اونۍ له اوکراین سره د مرستندویو هیوادو په غونډه کې چې په جرمني کې وشوه، په رسمي ډول پریکړه وشوه او اعلامیه خپره شوه چې اوکراین ته 12 جنگي ټانکونه وسپارل شي. د برېټانیا د دولتي سرچینو په وینا راپورونه وایي چې څلور چیلنجر دوه ټانکونه سمدستي او تنور به بیا لږ وروسته اوکراین ته واستول شي. اوکراین ته د جنگي ټانکونو ورکول یو د بحث موضوع ده. تر دې وروستیو اکثرو لویدیځو هیوادو له دې ډډه کوله، ځکه چې دا اندېښنه یې وه چې دا پریکړه به له ماسکو سره د نورې شخړې سبب شي. تېره اونۍ چهارشنبه پولنډ چې د ناټو غړی دی اعلان وکړ چې دې ته لیواله دی چې لیوپار ټانکونه چې په جرمني کې جوړ شوي دي د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې اوکراین ته واستوي. پولنډ دا ویره لري چې روسیه برید پرې ونه کړي، خو اوکراین ته د ټانکونو ورکړه د ناټو پر اکثرو غړو هیوادو فشار راولي چې ورته پریکړه وکړي. فنلند چې په ناټو کې غړیتوب ترلاسه کوي، د وارسا له پریکړې یوه ورځ وروسته کیف ته د لیوپار ټانکونو د ورکړې خبره وکړه. پر جرمنی دانی وکه کیشي چې ولې په خپل اوکراین ته دا ټانکونه نه ورکوي. اوکراین د روسیې د برید له پیله تر اوسه د پخواني شوروي اتحاد د وخت ټی دوه بیا په سلګونو ټانکونه د چک جمهوریت او پولنډ په ګډون له یو شمېر هیوادونو ترلاسه کړي دي، خو تر اوسه اوکراین ته د لیوپارد دوه او چیلنجر دوه په څیر پرمختللي ټانکونه نه و ورسپارل شوي. دا ټانکونه د 120 ملي میټرۍ مرمیو په څیر ځانګړي مهمات فایر کولی شي. چیلنجر دوه ټانکونه په برېټانیا کې جوړیږي چې اصلا د مخالفو ټانکونو د له منځه وړلو لپاره دي. لیوپارد دوه ټانک چې په جرمني کې جوړیږي جنګي دي چې د ناټو اکثر غړي هیوادونه ترې استفاده کوي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د هوا لسړې دو سره سم خلک د خوراکي وسنتو کو د بایو لړې دو شکایت کوي. دوی وایي د بیکاری د زیاتېدو سره دوی ته دغه وضعیت د مقابلې کومه بل لار نه ده پاتې. په ورته وخت کې د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو وایي د طالبانو حکومت فوایدامي وزارت نه دی توانیدلی چې یو شمیر ترانسپورتي لارې چې د واورې د ورېدو سره بندي شوې خلاص کړي. نور جزئیات د نرګس مومند پر راپور کې.
د پلازمین اوسیدونکو جلیل د دریو ماشومان پلار دی، وای په افغانستان کې د طالبانو لراته ګروسته په و موسسه کې کار کاوه، خو له څو میاشتو راهیسې وزګار دی. د جلیل په خبره اوس په وقفه یي کارونه خپل میاشتنی لږ عاید ترلاسه کوي چې اصلا د خپل کورنۍ لګښتونه نشي پوره کولای. دی زیاتوي چې د سون او خوراکي توکو د بیې لوړوالی او بیا د سخت ژمی د ده او د نورو زرګونو خلکو ژوند له ستونزو سره مخ کړی. هغه وویل
پخوا یو ټن ډبر وسکار په 10,000 و وس 10,000 دی. غاز هم په هر کیلو کې 10 افغانۍ بیل وړ شوې. خوراکي توکي لکه وریجې په یو بوجۍ کې 200 افغانۍ، همداسې وړ او نور ټول د اړتیا وړ شیانو کې همداسې. د مثال په توګه یو سیر پیاز له 400 څخه 450 ته بیل وړ شوې.
4.5 افغانۍ است.
د افغانستان یو شمیر ولایتونه له څو اونۍ را په دې خوله بي سار یخنۍ او واوري ورېدنې سره مخ دي. بل ننګونه چې خلک ورسره مخ دي مواصلاتي لارو بندخ دي. د افغانستان د لویدیز غور ولایت د سرلال او سرجنګل ولسوالۍ اوسیدونکو حکمت طالبانو د حکومت فواید امیر یا صد ترانسپورټي لارو په نه پاکولو تورنوي. د هغه په وینا څو ورځې وړاندې په یاد ولسوالۍ کې یو ماشوم د لارې د بندخ له امله مړ شو، ځکه کورنۍ یې ونه توانېده چې روغتون ته ورسوي.
سات قریه تلخک مربوط لالو سرجنګل
د تلخک سلکلي چې د لالو سرجنګل ولسوالۍ پورې اړه لري، لای هم لارې بندې دي. د لارو د بندیدو لامل یو ماشوم خپل ژوند له لاسه ورکړ او د غور روغتون ته د رسیدو د مخه وفات شو. د اسحاق مهدی پونبل ناروغ د غور په روغتون کې وفات شو او پلرنۍ هدیره چې په سرخک تلخک کې و انتقال نشو او بل اخرې د جوی په ولسوالۍ کې خاورو ته وسپاره
مرکز ولسوالۍ دفن کدن.
په دې اړه مو په غور کې د طالبانو د حکومت د فواید عامه ریاست مسؤلینو نظر وغوښت خو هغوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. ترڅنګ طالبانو د حکومت د فواید عامه وزارت ویان حمید الله مصباح هم د ازادي رادیو پوښتنه ته ځواب و نه وایي. په افغانستان کې ځینو رسنیو د سرپل ولایت د فواید عامه د رئیس په حواله لیکي چې په دغه ولایت کې د سړې هوا له امله یو کس مړ او تر 200 ډیر څاروي لمینځه تللی دي. په افغانستان کې سخت کال خلک د ژمي د سړه هوا په داسې حالت کې تجربه کوي چې د طالبانو د واکمنیدو وروسته ډیری خلکو خپل دندې له لاسه ورکړي دي او ان خپل کورونو د توکو پلورلو ته هم اړ شوي دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې څو ځله دا ادعا وکړي چې د ژوند د مختبولو لپاره مالی توان له لاسه ورکړای.
د استرالیا کرکټ ادارې د ورستۍ پریکټ په تړاو د افغانستان کرکټ ادارې خپل اعتراض کرکټ نړیوال شورا ته رسولی. افغان کرکټ بورډ وایي چې غواړي ډیر په دې تړاو د کرکټ نړیوال شورا له مشرتابه سره د حقوقي حل لارو لټولو په خاطر وګوري. جزئیات بختیار ساحل راکوي.
د افغانستان کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نصیب خان په تازه ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د استرالیا کرکټ ادارې د وروستۍ پریکړې په تړاو یې یو وار بیا خپلې اندېښنې کرکټ نړیوال شورا سره شریکې کړې دي. نصیب خان وایي د استرالیا د لوبو نه کولو تر پریکړو وروسته د کرکټ نړیوال شورا له مرستیال سره مفصلې خبرې کړې دي خو د خبرو د جزئیاتو په تړاو نه دی غږېدلې. نوموړي ویلي دي په پلان کې ده چې په راتلونکو دوو اونیو کې د کرکټ نړیوال شورا له مشرتابه سره د حقوقي حل لارو لټولو په پار وګوري. هغه د استرالیا کرکټ ادارې سره د وروستیو خبرو په تړاو وایي
تاریخونه مو مشخص کړل مخکې له دې چې د تاریخونو اعلان تر رسیدو د هغې نه دوه ورځې مخکې دوی موږ سره په زوم کال باندې بیا میټینګ واخیست. بیا راته وویل چې موږ نشو کولی چې دا لوبې وکړو. نو موږ پس له هغې هم درې مجلسونه ورسره وکړل. کوشش مو وکړو چې قناعت ورکړو او د دې لوبو د اهمیت په اړه دوی ته وویل. د افغانستان کرکټ بورډ لپاره ډېرې مهمې دي او د سوپر لیګ لوبې دي. خو دوی هم دغه خبر کوله چې په موږ باندې د حکومت او د مدني ټولنو فشار دی او دا لوبې موږ نشو کولی.
د ښاغلي نصیب په وینا چې د افغان کرکټ ادارې عمومي رئیس میرویس اشرف عربي متحده اماراتو ته تللی او هلته په دې تړاو د هند سریلانکا او پاکستان کرکټ ادارو له مشرانو سره خبرې کړې دي. د نوموړو په ټکو چې یادو هیوادونو په دې موضوع کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د استرالیا کرکټ ادارې د جنوري میاشتې په 12 نیټه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي و چې په افغانستان کې د ښځو او جنو لپاره د ژوند او زده کړو د محدودیتونو له امله نه غواړي له افغان کرکټ لوبډلې سره په راتلونکي مارچ میاشت کې د کرکټ نړیوال جام د سوپر لیګ درې ورځنۍ سیالۍ ولوبوي. د پریکون د افغانستان کرکټ ادارې لوبغاړو مینوالو سخت غبرګونونه راپارولي دي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو
تیر شدید یخته باید مرستی لمر سره وشي. مرستی که منی
السلام علیکم. د زجر راجو ټولو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. مقصد زموږ دغه خواهش دی چې موږ ته د مرسته راکوي سي. مقصد په مرجع کې ګور د خلکو ته مرسته رسیدلې دي او زموږ منطقه ته مرسته نه رسیدلې ده. بدرخانه قاسم بیا چرام سي مشران خلک مرسته خوري د نور ته نور کې د بل پرنامه راو بس په خپل خوري. موږ دغه خواهش دی چې مقصد دغه زموږ پیغام دی تر وړو مقامات ورسیږي.
سلامونه او نیک هیلې. زه بلال یم له پرا ولایت ته تاسو دا پیغام پریږدم. زما د حکومت دا غوښتنه ده چې دوی د هرات او بیا در کابل پرې دغه لو لار جوړ کړي ځکه چې په دې کې د ولس د خوارو د غریبو د حکومت د ټولو ګټه پکې ده. زه خپل مشروان یم. د دې ځاسه موږ یو ټن په 4000 افغانۍ وړو نه او نو کچېره دا لار جوړ شي دا جمپونه دا کوم کډیان چې دوی په هغه وخت کې خشل د جمهوریت په وخت کې کچېره دا لار جوړ شي امبه د تجار ګټه پدې کې وي امبه د حکومت ګټه پدې کې وي امبه د خوارو د ولس ګټه پدې کې وي. و چې موږ کوم مال بار کو در کابل رسو یو وار خو زده سي اڅ په شي نه چې الله ته ورسیږي او بل اخره چې الله ته ورسیږي تاوان ټور در غریب بو در اغه خوارانو وزي کوم چې پمزوک کې اختای کوم کوټ بار کړی تاوان درو خلګو وزي.
زما خبرې تر مشرانو پسې ورسوي چې دغه د هلمند ولایت مساکلات ولسوالۍ مرست شراسي
دا ګرد پر مشرانو یشل کیږي او څلار شپې سیلری دا غریبان ته نور کول کیږي باز ما خبره واوري
سمتن کوم په بلسه کنداس په تماس کې ودا هلمان چې دا پر کدا نه بلان مكتبونه چې من کړل انا نه بلان وس پکړو کې نه بلان وس کڅو کې دا تعلیم او تربیه ول هدي تی بت پر سو کتاب او څه کول یعنی په ټول افغانستان کې یعنی په سلو کې نیو پسته د ټول با سواد و نبینن نو ارسو دی خودی دی جاب خبره کی پا دیک بیا کم دی جاب خبره ده نو سنمی مرسما داغه رو ارزوزش مقصدی هر اپریکا کی اولین باید چا تا دی کار زمینه برا برا که بیا ورستا اپریکا وکی نو و دیگه که دی چه داو کل خو اولین زی مقصد هم نبینه هم چی مقصد ها دی قرآن شیف بربری پر خط چاب کردی نور دی نشان و اصلشان طول دی چاب کردی نو خیدی که دی کم امونیت وینی
اته بجې او دیرش دقیقې شوې مخکل دی چې لاړ شو درسي سات خبرونه وورو په پیل کې لند خبرونه
تیر شدید یخت باید مرستی لمر سره وشي مرستی مرستی کې منی
السلام علیکم د زجر راجو ټولو کارکونکو ته سلامونه
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو هم غږی کوونکې اداره او چا وایي د دې لپاره چې په دې ساړه ژمي کې دوی ډاډه شي چې مرستې بې وزلو ښځو او بې سرپرستو ماشومانو ته سمې رسیږي ښځینه کارکوونکي مهمې دي. طالبانو په تېره میلادي میاشت کې په نادولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز ولګاوه او چا په ټویټر کې لیکلي دي چې له بې وزلو سره د کمپلو او د ژوند د ژغورلو نورو ضروري وسایلو مرستې کوي. روانه اونۍ د افغانستان په ډیرو سیمو کې د سړې هوا وړاندوینه شوې ده. د ځینو راپورونو له مخې د تودوخې درجه به د سانتي ګریډ په حساب د افغانستان په ځینو سیمو کې تر منفي 15 پورې ورسیږي. ایران وایي په کابل کې د طالبانو واکمن حکومت په رسمیت نه پیژني خو له دې ادارې سره په بیلابیلو برخو کې ارتباط لري او په تعامل کې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان تیر ماښام د لبنان د سفر پر مهال په پلازمینه بیروت کې وویل د انجونو او میرمنو د زده کړو مخنیوی له اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دی. نوموړي د دې اعتراض سربیره دا خبره وکړه چې تهران د افغانستان له اوسني حکومت سره سوداګري کوي، مرستې ورلیږي او د دې هیواد د خلکو ملاتړ کوي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته د انجونو ښوونځي بند کړي او تیره میاشت یې تر دویم عمر پورې د پوهنتون دروازې هم د انجونو او ښځو پر مخ وتړلې. د طالبانو دا پریکړې په نړیواله کچه غندل شوې دي. په فاریاب ولایت کې د څلورو شپنو او سلګونو پسونو د لادرکه کېدو خبرونه خپاره شوي. په ژواک خبري اژانس لیکلي چې دا شپانه او 400 پسونه د واورو د ورښتونو له امله تریتم شوي دي. د ځینو ادارو له اټکل سره سامنن په فاریاب کې د تودوخې ټیټه درجه منفي 11 او لوړه منفي 3 درجې د سانتي ګریډ اټکل شوې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي د کرکټ د نړیوالې شورا له مرستیال سره د استرالیا او افغانستان ترمنځ د لغوه شویو لوبو په تړاو خبرې کړي. د کرکټ بورډ اجرایوي مشر نصیب خان پرون وویل چې په تفصیل خبرې وشوې خو د شویو پریکړو په اړه جزئیات نه دي ورکړي. د راپورونو له مخې ټاکل شوی چې ډېر ژر د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي د دوهم ځل لپاره د کرکټ د نړیوالې شورا له مشرانو سره غونډه وکړي. استرالیا په افغانستان کې پر نجونو او میرمنو د زده کړو او کار د بندیزونو په خاطر درې ورځنۍ لوبې له افغانستان سره لغوه وکړې. ټاکل شوی و چې دا لوبې په مارچ میاشت کې په متحده عرب اماراتو کې وشي. د محمد نبی او راشد خان په ګډون د افغانستان د کرکټ ډیرو لوبغاړو دا پریکړه غندلې ده. ترکیه دې ته چمتووالی څرګند کړی چې په اوکراین کې د اوربند لپاره فشار راولي. انقره وایي چې نه مسکو او نه هم کیف په دې جګړه کې د بری چانس لري. په بهرنیو چارو کې د ترکیه د ولسمشر سلاکار ابراهیم کالین پرون وویل داسې نه ښکاري چې په راتلونکو میاشتو کې د اوکراین په جګړه کې ښکېلوري د سولې د یو پراخ تړون په تکل کې وي. د کالین په وینا بیا هم کیدای شي چې د ویجاړوونکې جګړې پراخ لګښت ډېر ژر د دې هیوادونو نظر بدل کړي او اوربند ته غاړه کیږدي. ترکیه چې د ناټو غړي ده د اوکراین او روسیې د سولې د مذاکراتو د دوه لومړنیو غونډو کوربه هم پاتې شوې. ازادي راډیو ته غوږی سترنو اوریدونکو په دې برخه کې مرابولو چې درسي ساعت خبرونه واوري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د ازادې رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو السلام علیکم. هله دا خوشاله ورځ مو پیل کړی وی او د درسي ساعت یو بل خبرونه ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسي ساعت خبرونه کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي او د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. د یادونې وړ ګڼم چې د دې خبرونه درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوی او له ازادې رادیو خبريږي. په پیل کې د لسم ټولګي د تاریخ وار دی. په دې برخه کې زو او لمړی په لنډه توګه تمدن او مدنیت ترته معرفي کوو. ښوونکی به دا درته بیان کړي چې تمدن څه معنا او د بشر په تاریخ کې کوم تمدنونه رامنځته شوي او د دې تمدنونو د لا غوړېدو په وړاندې خنډونه څه وو. زو او په ګډه ښوونکي ته غوږ دو.
تمدن ترمنځ د کېدو څرنګوالی او ځانګړنې وایو. تمدن چې عربي کلمه ده، ښاري ژوند معنا لري. د تمدن د پایش په اړه یو شمېر مورخین په دې باور دي چې هغه د یو واحد منشا لري او له یو لرغوني حوزې څخه پیل شوی. ګوردون چالی یو د هغو مورخینو له ډلې څخه دی چې ټول لرغوني مدینتونه له یو ټاټوبي څخه راوتلي ګڼي. نوموړی د مصر، بین الحرین او سیند تمدنونه وڅېړل او دا تمدنونه ترمنځ ورته ټکې رابرسېره شول او ټکې رابرسېره کړل. په پایله کې د ټولو تمدنونو مشاله مصر څخه راپیل شوې وبلله. د مورخینو دوایمه ډله په دې باور ده تمدنونو منشا یوه نه ده او د نړۍ تمدنونه له یو تمدن څخه پراختیا نه ده موندلې، بلکې د هرې سیمې د چاپېریال او د هغه د امکاناتو په محدوده کې ځانګړي تمدن منځته راغلي او وده کړې ده. لومړني مدنیتونه ځانګړي نه شاري او شتون یا انقلاب له میلاد کابو 3000 کاله وړاندې انسانانو د ښارونو په جوړولو بریالي شول. ښارونه د دیني، فرهنګي، ټولنیز، اقتصادي او سیاسي بدلونونو مرکزونه سول. د بشریت په تاریخ کې د پرمختګ د ښاري انقلاب په نامه بلل شوي دي. سیاسي او نظامي جوړښتونه د ښاري ژوند له پیل سره سم حکومتي ادارې رامنځته سولې چې ټولنې ته وده ورکړه او د هغوی غوښتنو ته ځواب وویل. د سیاسي قدرت د ساتلو او د نورو سیمو د نیولو په موخه د نظامي ځواکونه هم رامنځته سول. بل د اقتصادي ځواک پر بنسټ نوي ټولنیز جوړښت، بادشاهانو، لوړپوړو روحانیانو، سیاسي مشرانو، پوځیانو د واک او قدرت په سر کې پاتې او د ټولنې د لوړې طبقې وګړي شول. کروندګر او صنعتګاران په دوهم پوړ کې او غلامان د ټولنې په ټیټ پوړ کې ځای وموند. دینی جوړښتونه په لومړیو مدنیتونو کې دینی تشکیلات ځانګړی ارزښت درلود. د توحید د لارې څخه پخوانۍ ټولنو د یو شمېر خلکو په اوښتو او د خلکو د باور او تلقین لپاره د دینی جوړښتونو له لارې د شریک د شک او خرافاتو بهیر پیل شو.
درنو اوریدونکو، له ښوونکو څخه مو دا زده کړل چې تمدن او مدنیت څه معنی او د یو انساني ژوند لپاره څومره ورته اړتیا لیدل کیږي. وزو او د تمدنونو د درس په دوام لمړنۍ تمدن ولو. په دې درس کې ښوونکی تاسو ته د هند تمدن بیانوي او وایي چې په هند کې د ورښتونی تمدن رامنځته کېدو ته چا زمینه برابره کړه او وروسته بیا متمدن ژوند د کومو پرمختګونو لامل شو.
د نن ورځې په موضوع کې به موږ د آریایانو ورتګ هند ته او د هندین علم، فرهنګ او معماری په باره کې معلومات حاصل کړو. د معماری یو نمونه یې په دغه انځور کې په خپلو سترګو لیدلی سو. له دې څخه موږ پوهیږو چې رښتیا هم هند یو لرغونی هیواد دی. یوازې دا نه چې هند یو لرغونی هیواد دی، بلکې د تمدن د پیدایش له لرغونو مرکزونو څخه هم ګڼل کیږي. هند هغه پراخه او ښکلې سیمه ده چې په خپله غېږه کې ډېر مدنیتونه، علوم او مذهبونه روزلي دي او نړیوالو ته یې د یو سوغات په توګه وړاندې کړي. په 1940 کال کې لرغونپوهان د دوو لرغونو سیمو چې هرپا او موهنجودارو نومیږي ځینې پاتې شونې په لاس راوړي چې لرغونتوب بیا 3000 مخزش ته رسیږي. په دې لرغونو سیمه کې لاسته راغلي آثار دا څرګندوي چې د دې سیمو وګړي په هغه وخت کې په کرهنه، مالداري او د میوه لرونکو ونو په روزنه بوخت وو. دوی به له برونزو څخه د کار وسایل او د کور لوښي جوړول او په لاسي صنعت کې هم مخکښ وو. د هر پاو مهاجدارو پاتیشونی داشی چې په دغه سیمه کې له پخو خرش څخه جوړ شوي کورونه، دوکانونه او واټونو شتون درلودی چې عموما کورونه یې د دوه پوړیز او د پراخه کوڅو درلودونکي وه. په دغو ښارونو کې د تالارونو، اوبو څاګانو، حمامونو، د کانالونو په واسطه د اوبو خور سیستم شتون درلودی چې دا ښیي، دغه ټول دا ښیي چې د دغه وخت وګړي د یو پرمختللي تمدن درلودونکي وو. له میلاد څخه 1500 کاله وړاندې آریایان هند ته ولاړل. ځینې اقوام چې د پرمختللي تمدن لرونکي وو د ځان تابع کړ، او د آریایان د راتګ څخه وروسته په هند کې طبقاتي سیستم رامنځته کیږي، یعنی دوی په مختلفو طبقو ویشل کیږي. د دې ویش پر بنسټ څلور طبقې منځته راځي چې یوې برهما، کشتاترین او ویسا کارګران، دغه څلور طبقو باندې ویشل کیږي. برهما موږ و روحانیانو ته ویلی سو، کشتاترین موږ وایو جګړه کوونکي او یا هغه خلک یا هغه فوز ته ویلی سو، ویسا هغه ډله هغه ډول اقوام چې یوازې به د سودا ګری کار کوه او کارګران و هغه ټولو کاریګرو ته ویلی سو. آیا آریایانو په هند کې یو واحد واکمنی رامنځته کړل؟ له دغه طبقو سیستم څخه موږ پوهیږو او ویلی سو چې په هند کې آریایانو یو واحد واکمنی رامنځته نه کړه، بلکې دوی څه وکړل؟ قبیلې د ځان لپاره په کوچنی ټوټو وویشلې او د هغو دپاره یو کوچنی قلمرو غوره کړ، او هغه کې دوی میشت شول چې په پایله کې د نورو هیوادونو، یعنې بهرنیانو او نور هغه هیوادونو چې غوښتل یې د هند ځینې سیمې باندې یرغل وکړي، یو ډېره ښه زمینه هم برابروي. دین، توحید او د یو خدای عبادت انسانانو په دینی تاریخ کې یو اصل دی، او له خدای څخه پرته د نورو شیانو، نور اشخاصو عبادت کولو ته مخه، عبادت ته مخه کول له سمې لارې څخه انحراف او بې لارې کېدلو معنی لري. په هند کې د آریایانو څخه مخکې مختلف دینونه شتون درلودی چې ځینو به د حیواناتو او ځینې به د طبیعت لکه لمر، سپوږمۍ او ځینې به د لویو او کوچنیو خدایانو عبادت کاوه او دوی درلودل. د مثال په ډول د اګنی او اندیرا ده، اګنی د دوی د اور خدای وو او اندیرا بیا دوی د باران خدای ته ویلي. په شپږمه پیړۍ کې بیا د بودا دین منځ راځي په هند کې چې د بوتانو عبادت کول پکې شامل دي، چې مختلف ملاتړ کوونکي درلوده او ډېره پراختیا یې وکړه. رازو علم، هنر او معماری ته علم موږ وایو چې علم د لرغوني هند وګړي په ریاضي او طبابت کې ډېر پرمختګ کړی وو، له یوه څخه تر نو پورې حساب، اشاروي سیستم او داسې نور شان د هندیانو له لوري رامنځته شول. هندیان د اړتیا له مخې د جشن او قرباني ورځې وټاکلې، نو د دې ورځو د ټاکلو او پوهېدلو لپاره د نجوم یا ستوري پیژندنې ته هم ډېر پام اړولی و. په دې لرغوني هیواد کې د بودایي دین چې پراختیا یې موندلې وه او معماران یې هم درلودله، نو د دوی ښایسته عبادت ځایونه جوړول او د دې سره سره یې د واکمنۍ لپاره ښکلي او سترې ماڼۍ جوړې شوې وې چې پاتې شونې تر دې مهاله هم شتون لري. د هندي هنرمندانو یو بل مهم کار د موسمو جوړول وه چې دوی بل مختلفو موادو لکه لرګي او ډبرو څخه یې مجسمې جوړولې د عبادت لپاره.
د لسم ټولګي ګرانو زده کوونکو، و مولیدل چې یو متمدن ژوند په هند کې د انسانانو په ژوند کې خورا مانوي تغیرات رامنځته کړل، او آریایي تمدن له هندي ټولنې سره مرسته وکړه تر څو فرهنګي او هنري آثار رامنځته او د یو هیرازا تمدن بنسټ کېږدي.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او د خبرونه په دې برخه کې د ولسم ټولګي د تاریخ درس پیلو. د ولسم ټولګي تاریخ کې نن یو پزرپوري درس وړاندې کیږي. په دې برخه کې له اسلام څخه مخکې زموږ د سیمې یا په بل معنا د نننی افغانستان وضعیت دی. په درس کې به تاسو واورئ چې کله چې د اسلام دین نننی افغانستان ته راوړل کېده، نو آیا سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت دې ته برابر و تر څو زموږ خلک داسې یو لوی تحول ته غاړه کېږدي او په بریالیتوب سره یې پلی کړي؟ د دې ټولو مسایلو بشپړ بیان به له ښوونکي واورو.
نن به پر دې باندې بحث وکړو او معلومات حاصل کړو چې د افغانستان عمومي وضع څه ډول وه کله چې اسلام د ظهور په درشل کې و. د افغانستان ټولنیز، اقتصادي او دینی وضع په باره کې خبرې کوو او د هغه تر څنګ د دې په باره کې خبرې کوو کله چې اسلام ظهور کوي آیا د افغانستان نظام پایدار و او کنه. په دې لوست کې به د اسلام د ظهور په وخت کې د افغانستان د وضع او حالت له څرنګوالي او هغه لاملونه سره په لنډه توګه بلتیا ومومي چې اسلام ته زموږ د هیوادوالو د لیوالتیا سبب ګرځېدلی وو. د اسلام د ظهور په وخت کې د افغانستان شرایط پایدار نه وو او سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ټینګښت یې نه درلودي چې په لنډه توګه به د ځینو برخو په تشریح پیل وکړو. که چیرې غواړو د افغانستان د وضع په باره کې خبرې وکړو کله چې اسلام ښکاره کېدی، نو درې شیان باید په نظر کې وي: زموږ سیاسي وضع، اقتصادي او ټولنیزه وضع او پوهنیزه او ادبي وضع. شروع کوو له اول څخه سیاسي وضعیت په افغانستان کې د اسلام د ظهور په درشل کې. د شپږمې میلادي پیړۍ په دویمه نیمایي کې هغه وخت چې د یفتالیانو دولت مخ په زور روان شو، د ایرانی، ساسانیانو او د موراءالنهر ترکانو لاسوهنه په ترتیب سره د افغانستان شمال، لویدیځ، شمال لویدیځ او شمال ختیځ ته وغځېدل. ویلی شو چې په دغه وخت کې سیاسي وضع ښه نه وه او خپل منځي په غور کې د سوریانو کورنۍ په بامیان کې، د شیرانو کابل کې، د ردبیلانو او په غزنی او کردیس کې د لاویکیانو سیمه ییز حکومتونه په پښو ودرېدل. هدف دا چې هیڅ مرکزي حکومت شتون نه درلودی، دوی ټولو سیمه ییز حکومتونه درلودل، زورواکو سیمې نیولې او ورباندې واکمنی یې کول. د اسلام د ظهور څخه پخوا افغانستان د سوداګریزو مالونو وړلو او راوړلو لاره وه. د ورېښمو مشهوره لاره له دې سیمې څخه تېره سوې وه. سوداګریز کاروانونه به له چین او هند څخه ایران، عراق، ترکیې، لویدیځ هیوادونو او ختیځ روم ته رسېدل. ټولنې زیاتره وګړي په کرنې، مالداري او کسبګرۍ باندې بوختو. همدارنګه د کرنیزو ځمکو پریمانه، اوبو، مساعدي هوا او انساني قوې شتون د اقتصادي وضع د پرمختګ. خو د اسلام د ظهور پر مهال د یو سیاسي او اداري مرکزیت نشتوالی له دې له کبله شرایط د ویجاړي لوري ته مخه کړه چې کله به یو سیمه او کلی بله سیمه د ارغل او چور لاندې راتلل. له بلې خوا د ټولنې زیاتره وګړي په کرنه، مالداري او کسبګري بوخت وو. د خپلو عایداتو یوه برخه به یې د عبادت ځایونو ساتونکو ته ورکول او دغه کړنلاره د دوی د زیاتې بېوزلۍ سبب کېده. د دې تر څنګ د وخت په تېرېدو سره د ځینو بزګرانو ځمکې د لویو ځمکوالو لاسته ورغلې. یوې ډلې ته د شتمنۍ لاسته ورتلل او د بلې ډلې بېوزلۍ د دې لامل شو چې سختې مالي او اقتصادي تاوانونه وویني. د هغه څخه وروسته درېیم پوهنیزه، ادبي او دیني وضع. د اسلام د پیدایش په درشل کې د یو هیواد لویدیځه برخه چې د ساسانیانو د سیاسي، ادبي او دینی نفوذ لاندې وه، نو زردشتي دین ډیر پلویان درلودل، خو په مرکزي سیمو کې زابلستان د هندوکش د غرو تر لړیو او د هیواد تر شماله بودایی او برهمنی دینونه دود وو. د اسلام دین د مجاهدینو او دعوتګرو لومړنۍ ډله د دویم خلیفه په زمانه کې په 1323 هجری قمری میلادي کال کې زموږ د هیواد پولو ته راورسېده او د اسلام د سپېڅلي دین د خپراوي لامل سو. د هغه تر څنګ د ادب په بخش کې او د پوهې په برخه کې په همدغو وختونو کې هم د افغانستان خلک په ریاضي، نجوم او طب ته لاسرسی درلودی او د یونانی او سمانی دودیزو علومو او د هندی فلسفه سره هم بلد وو.
هو کې درنو زده کوونکو، په درس کې مو واورېدل چې د اسلام له راتلو سره زموږ سیمه یا نننی افغانستان د نورې نړۍ لپاره یو ناپیژندل شوې جغرافیه نه وه، بلکه دا داسې وسیمه و چې د سیمې یو ډیر شمیر هیوادونه به یې د وریښمو له لارې په مرسته د سوداګریزو کاروانونو په واسطه له یو بل سره نښلول.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د نن ورځې درسي ساعت وروستۍ برخه مو د دولسم ټولګي تاریخ مضمون ته بیل کړي. په دې برخه کې د افغانستان یو تاریخي پیښه بیانېږي او هغه د نننی افغانستان د مشر په توګه د احمد ابدالي ټاکل وو چې وروسته بیا په احمد شاه بابا مشهور شو. په درس کې لولو چې احمد شاه ابدالي څنګه او په څه ډول یو شرایطو کې د افغانستان مشر وټاکل شو او په دغه مهم تاریخي پړاو کې د افغانستان په وړاندې د سیمې هیوادونو او نامنسجمه بهرنیو پوځي تشکیلاتو دریز او نیت څنګه وو. دا ټول به په ګډه په دې درس کې واورو.
په دې لوست کې موږ دا زده کوو او په دې باندې پوهیږو چې احمد شاه بابا څه ډول واک ته ورسېدی، د افغانستان حالت په څه ډول وو کله چې احمد شاه بابا واک ته رسېږي، او د احمد شاه بابا اداري نظام مهم کړنې سوې. کله چې ابدالي احمد خان د یو مرکزی دولت د ټینګښ لپاره هڅې شروع کولې، په دغه وخت کې د افغانستان حالت ښه نه وو. یعنی دا چې په دغه وخت کې د افغانستان نیول او تجزیه د بهرنیو یا د نورو بهرنی قواوو یو ښه وسیله وه، د مرکزی حکومت نشتوالی او د اقتصادي ګډوډۍ، ناوړه ټولنیز حالات او د نورو هیوادونو او دولتونو سیاسي بدلون د افغانستان د یو مرکز دولت جوړولو لپاره لاره هواره کړې وه. په همدې وخت کې زیاتره قبیلو او مشران یو روحاني شخص وګماره چې د شیر سرخ په زیارت کې یا جرګه کې چې تر څو د افغانستان لپاره یو مشر وټاکي. په دغه وخت کې دغه جرګې 9 ورځې دوام وکړي، ځکه چې مختلف خلک او قبیلې شتون درلودې چې غوښتل یې واک ترلاسه کړي، او تر ټولو چې یوازې چپ او غلی پاتې وو هغه احمد شاه ابدالي وو. نو بیا کله چې دغه واک و دغه روحاني شخص ته سپارل کیږي، هغه بیا احمد شاه ابدالي ټاکي د بچا په توګه او ټولو ورسره په دې باندې بیعت کوي. رازو په لنډه بڼه د احمد شاه په باره کې معلومات حاصلوو. احمد شاه د زمان خان زوی او د دولت خان لمسی وو. احمد شاه بابا چې کله واک ته رسېږي، د هغه سره سم درې موخې ټاکي. لومړی دا چې مرکزی دولت او ملي وحدت به رامنځته کوي. دوهم دا چې د افغانستان چې کوم سرحدونه لري د بهرنیو هیوادونو سره، د هغه خوندیتوب او دفاع به کوي. دریم د ګاونډي هیوادونو په وړاندې به دفاع کوي. د احمد شاه بابا زیاتره د پاچاهي دوران یا هم د ژوند په اداري اصلاحاتو باندې مصرفې دي. او شونی او روزنی ته یه وقت ندرلودی، خدای خپل ها د عرفان او ثقافت سره یې مینه درلودله. روزو د هغه څخه وروسته د احمد شاه بابا پوځي سوقیات او د ده سفرو په باره کې خبرې کو. احمد شاه بابا د وخت د رسېدو سره سم د غوښتل چې خپلې لومړۍ موخې ته چې یو مرکزي دولت او د خلکو وحدت و هغه ته کار شروع کړي، د مختلفو سیمو ته حرکت پیل کړي او سفر یې کوي تر څو سوقیات وکړي. لومړی سفر د احمد شاه بابا ته د لاهور د نیولو و. احمد شاه بابا په دې سفر کې لاهور ونیوي او د هند په لور روان سو تر څو د هند شنشاه د افغانانو څخه په ویره کې سي. او په نشته کې د افغانانو او هندوانو د افغانانو ډېر تلفات ویني نسبت هندوانو ته، خو په دغه وخت کې کورنۍ مشکلات او خندونه شتون درلودی چې د احمد شاه بابا ورور راپورته کړي چې لقمان خان نومیږي. نو د احمد خان د احمد شاه بابا د شوبل تر څو بیرته کندهار ته ستون سي او خپل ورور کرار کړي. د احمد شاه بابا دوهم سفر بیا د هرات په لور و تر څو لاړ سي او هرات بیرته ونیسي او په مرکزي دولت کې یې شامل کړي. هغه سیمې چې د خپلواکۍ سیمې وې لکه مرو، فریاب، جوزجان، تخار، بلخ او بدخشان د دوی د صدر اعظم شاه ولی خان په واسطه په مرکزي حکومت پورې بیرته وتړلې. دریم په دې سفر کې احمد شاه بابا نیشاپور ته سفر کوي تر څو هغه د ځای واکمن عباس چې سرغړونې کولې او هغه ته ماته ورکړي. د جګړې د ګټلو څخه وروسته چې د نیشاپور یې بیرته ونیوي، د هغه ځای واکمن بیرته عباس ټاکي او بخښي یې. او هغه جنجالونه چې به په خپل منځ کې رامنځته کېدل د هغو د کرارولو دپاره به هم احمد شاه بابا کار کاوه.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي. نو د تاریخ په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکي د تمدنونو د بحث په دوام به د نړۍ له یو بل لرغوني تمدن سره آشنا شي. د یولسم ټولګي زده کوونکي به زموږ په سیمه کې د اسلام دین د پراختیا پر څرنګوالي پوښي، او دا چې په لومړنیو کلونو کې د اسلام د دین په وړاندې زموږ د سیمې د خلکو چلند څنګه و. د دولسم ټولګي په تاریخ کې به ولولو چې وقته د احمد شاه بابا تر رسیدو وروسته د افغانستان اداري سیستم په ګډون سیاسي، نظامی او اقتصادي وضعیت څه ډول شو.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خپرونې مهالویش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل په روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسې ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس در سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
ازادي راډیو بیرته منځنیو څپو 12 شپږ نوي تاسو ته نشوي ده. اوس ازادي رادیو پر دغه چپو د مخام لشبګو د سهار تر شپګو بچو اوریدلای شي. د ورځې له خوا د پخوا پتیر د سهار لو د مخام تر و بجو ازادي رادیو پر لنډ چپو 19 21 او 25 مترو واورای.